سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د شپېتو سکولونو جوړول د امنومان پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی تود بحث د خیبر پښتونخوا حکومت او نړیوالو ادارو له یو بل سره لیدل کاته او په صوبه کې د اصلاحاتو جاج اخیستل. په قبایلي سیمو کې د سرمایه‌کاري کولو لپاره د فاډا چیمبر اف کامرس هلی ځلی دغه رپورټونه پروانه غړي کې درتلرو. په خبرونه کې د یوې داسې رکشې جوړولو حال درکو چې پښتنو ځوانانو جوړ کړی ده او په لمر یا شمسي توانای چلی شي. او په پایل کې به اسرار له مومن خبرونه وړاندې کړي.
نومه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولایت ته د ورکړ شو زورګونو وزیرستانیانو ماشومان لپاره د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړې دي. په کوټه کې د لټون په عملیاتو کې تر شلو زیات شکمن کسان نیول شوي دي. او تم را چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو حتمی نتایج نن اعلان شي. او د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولایت ته د ورکړ شو زورګونو وزیرستانیانو ماشومان لپاره د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړې دي. دوی زیاتوي چې د یاد ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د ورکړ شو کورنیو د ماشومانو لپاره شپېته ګرځنده ښوونځي جوړ کړي دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی پرون مشال دوی ویل چې د ښوونځي او ښوونکي هم په خپل د کډوالو لمنځه ټاکلي او د قومي مشرانو په مشوره یې په یادو ښوونځیو کې د پاکستاني نصاب د خودلو اجازه ورکړې ده. یاد به چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان په وزول لوري د عملیاتو تر پیلېدو وروسته په زورګونه کورنۍ د افغانستان خوست ته خو څلور زره نورې کورنۍ بیا د پکتیکا ارګون او برمل ولسوالیو څخه کډه شوې دي. په کوټه کې د لټون په عملیاتو کې تر شلو زیات شکمن کسان نیول شوي دي. د کوټه پولیس چارواکو نن مشال رتبیلې دي په دغه خار کې د زیارت د ورځې تر خونړې پیښو وروسته یې پرون د جمعې له ورځې راهیسې د خار په بیلابیلو سیمو کې چړیز عملیات پیل کړي دي. د پولیسو په خبره په دغه عملیاتو کې له پولیسو سره ملیشه ځواکونه هم دي. په کوټه کې د زیارت په ورځ د ترګری په دریو جلا جلا پیښو کې 10 کسان وژل شوي وو او تر 150 زیات نور ژوبل شوي وو. په دغه چاودنو کې یو ځانمرګي برید د جمعیت العلماء اسلام ډلې پر مشر مولانا فضل الرحمن شوي وو چې نوموړی ورڅخه روغ وتلی وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان د مسجد ډلې ویاند نن سهار مشال رتبیلې دي چې دوی په مولانا فضل الرحمن د شوي برید غندنه کوي. د خبر پښتونخوا ځنو سیاسي ګوندونو تور لګول چې وسلواله ډلې په سیاست ورننوتی او هغه ګوندونه سیاست کولو ته نه پریږدي کوم چې د سخت دریځ او تشدد خلاف دي. پرون مازیګر د خبر پښتون خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال د عوامي نشتل ګوند غړي سردار حسین بابک وویل چې یو خوا وسلوال ځنې سیاسي ګوندونه په نخ کوي نو بل خوا بیا ځنې سیاسي ګوندونه له ول سره په رابطه کولو کې هیڅ مشکل نه لري. ټولو سیاسي ګوندونو وړ مورزه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن د شوی ځانمرګي بریدو غندنه وکړه. هوډ یې څرګند کړ چې دا قسمه بریدونه د دوی د جمهوري هلو ځلو مخه نشي نیولې. د خبر پښتونخوا وزیر الله ویل دي چې نړیوالو مرستندوی ادارو ورسره ژمنه کړې چې د دل حکومت سره به خپل مرستې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې د خبر پښتونخوا د وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ د حکومتي چارواکو د نړیوالو مرستندوی ادارو د استادو ترمنځ لغونډې وروسته د یادې صوبې د پرمختګ او منصوبه بندۍ د څانګې یو چارواکي ماجد رضا د دقیق غونډې په اړه مشال لري ویل
نمونگا دی ٹولو بیرونی امداد چی سون ارگنیزیشن دے چی پاگے کے ورلڈ بینک دے پاگے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے پاگے کے یو ایس ایڈ دے پاگے کے ڈی فائی ڈی دے یورپین یونین دے جائیکا دا مختلف گٹ گٹ ارگنیزیشن دی نمونگا دی تو دو ویلے چی را دا گورنمنٹ جو پالیسی شفٹ رکھ پا دی پالیسی شفٹ کے چکل دے نو تاثر من سرا ان تا ٹیکنیکل سپورٹ راکے
یا د نړیوالو مرستندو ادارو په خبر پښتونخوا کې په تعلیم صحت توانایي او نورو څانګو کې د شو پرمختګونو جاج واخیستو. تمه ده چې د افغانستان دولتي شوراګانو د انتخاباتو حتمی نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ولایتي شوراګانو د بریالي شوو کاندیدانو لیست څه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اوس اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر پرون له مشال دوسر په خبرو کې ویل د نتایجو په اعلان کې د ځن له کبله له کاندیدانو او خلکو بخنه غواړي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې د اوګدېدو له کبله د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج هم وځنډېدل. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو له مخې په ټول افغانستان کې 4,850 کاندیدان کامیاب شوي چې 90 پکې میرمنې وي. خو د شکایتونو له څېړنې وروسته د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې په لومړني فهرست کې بدلونونه راغلي دي. د چین په شینجیانګ لری پرته سیمه کې د کان د نړیدو له کبله 14 مزدوران وژل شوي دي. چارواکو سینهاوا یو خبري اجانس ته ویلي د ډبرو سکرو کان د نړیدو په پیښه کې 11 نور کارکونکي جوبل شي او 6 نور ژغورل شوي دي. په خبرونو کې ویل شوي چې دغه پیښه پرون هغه وخت وشوه چې 3 واړه مزدوران په کان کې په کار بوخت وو. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. دغه اعلان وروسته له هغې وشو چې پرون په دې ټاپو وزمه کې دوه بریدونو لږ تر لږه 3.3 سرتیري وژل. څېړونکي وایي تیر کال د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته دا بریدونه د مصري ریاست خلاف له خونړیو پیښو څخه دي. رایټرز خبر اجانس د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وړومبې د الاریش ښار په شمال غربي سیمه کې برید ترسره شو چې پکې 10 کسان وژل شو. امریکا وایي دوی له روس سره ټکر نه غواړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل واشنگټن به پر هغو اصولو سمجھوته ونه کړي چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره تړلې وي. دا روس له هغو چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په سوجي کې یو نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویل لویدیځ په یوکران کې د روس مشروع ګټې رد کړ او د یوکران د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لرې کېدو ملاتړ یې وکړ. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې یو شمېر رپورټونه واوري چې ځینې مهم رپورټونه دادي. افغان حکومت د شمالي وزیرستان څخه ورکړه سو خلګو لپاره ګرځنده یا موبایل سکولونه جوړ کړی دي.
ګون او برمل په ولسوالیو کې شمالي وزیرستان را کډوال شوې دي. مونږ 50 یا 60 سیار خوندې پال کړې دوی لپاره خوندي مو په دندو ورتګ مارلې دي.
جمعیت علما اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن د زارمرګي بریدو وروسته د خبر پښتونخوا اسمبلی د امن او امان پر مسله تو د بحث کړی دی. د جمعیت یو مشر وایي برید به د دوی پالیسی بدل نه کړي خو پالیسی یې دغه ده. او په خبرونه کې به واوري چې پښتونخوا د کونکو د شمسي توانایي باندې چلیدونکو یو رکشه جوړ کړی ده. دا څو کسان وړي سي او رفتار یې څومره دی؟
جی دا چې کوم دی 4 کسان وړي شي، مطلب 300 کیلو پورې وزن دا وړي شي. سپیډ یې چې کوم دی 40 کیلومتر پر ساعت دی.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی فایل د شمالي وزیرستان له کډوالو څخه کو. د افغانستان حکومت په پکتیکا ولایت کې له شمالي وزیرستان د ورکړسوز د کونکو لپاره شپېته بابا ګرځنده یا موبایل سکولونه جوړ کړی دي. دی وايي د پکتیکا په هغه ټولو سیمو کې به ماشومان لپاره ورته شونځي جوړوي چې دا محل پکې د وزیرستان کډوالو سره. په شمالي وزیرستان کې د پوجا عملیاتو لوجې تر لسلکه زیات کسان به کورسوي چې پکې په زرګونه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته للیدی. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورٹ کی.
د پکتیکا د پوهنی رئیس کوچی زازی مشال رو لیتول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی لارخونه کړی ده ترڅو په هغه ټول سیمو کې کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینی برابر شي چې اوس مهال په کې وزیرستانی کډوالو اړول دي. نو د دوی د لارخونه سره سم په پکتیکا کې د کډوالو لپاره عملا ګرځنده خوندې جوړ شول.
د پکتیکا ولایت د ورګون او برمل په ولسوالیو کې د ماجرینو ورونو لپاره چې د شمالي وزیرستان راکړبال شوی دی پکتیکا ولایت راغلی دی. مونږ 50 سیار خوندزی پال کړی دی لپاره خون کې مو په دندو ورته ګمارلی دی. یونیسف نړیوالې موسسې څخه هم مننه کوو چې موږ سره د کارتاسي او د خیمو په برخه کې مرسته کړې ده.
د پکتیکا د پوهنې رئیس زیاتوي چې د خوندزی خون کې هم په خپله د متاثرینو له منځه ټاکلي او د قومي مشرانو په مشوره پیاده خوندزیو کې د پاکستاني نصاب د تدریسولو اجازه ورکړې ده. د زازی په وینا په دغو شپېتو خوندزیو کې به خواوشا 3000 زده کوونکي زده کړې کوي او که اړتیا پېښه شوه دوی ته به نور خوندزي هم جوړ کړي. د زده کوونکو د کورنیو غړو هم د یادو خوندزیو د پرانستلو څخه خوښي څرګندوله.
ما نوم اختر ایوب دی. زه شمالي وزیرستان میرانشاه قوم دور سره تعلق لرم. پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ کې مونږ دلته مرغۍ اوسېږو. مونږ د وزارت تعلیم د افغانستان مونږ ډېر شکر گزار یو چې مونږ له اسکولونه راکړل چې په دې ښوونځیو کې زمونږ ماشومان تعلیم وکړي او دغسې د دې ژوند فضول تیر نشي.
ارګون ولسوالۍ ته راکړې شوي دوه تر زده کوونکي چې د درس ویلو لپاره ښوونځي ته راغلي دوی لپاره د ښوونځیو جوړولو ته خوښ ول. یاد دیوی چه په شمالی وزیرستان که د پاکستان د پاوز لیلوری د عملیاتو تر پیلی دو روستا پا زرگون کورنی د افغانستان خوستا خودسلور زرنوری کورنی بیا د پکتیکا ارگون او برمل ولسوالیو تا را کده شویدی. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په کوټه کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې د ځانمرګي برید وروسته د جمعې پر ورځ د امن او امان په اړه تود بحث کړی دی. مولانا فضل الرحمن له برید ژوندی راووت، البته دوه نور کسان ووژل سو او یو شمېر نور زخمیان سو. د اسمبلی په غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو پر سیاسي مشرانو بریدونه وغندل، خو البته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دا خبره راپورته کړې چې هغه ګوندونه چې د تشدد مخالفت کوي هغوی سیاسي حل ځلې نسي کوي، حکومت پارٹی نے تشدد پسند په ګونګه ژبه حمایت کوي، هغه ته د لوی لوی غونډو اجازه ده. دا چې د اسمبلی غړو نور څه وویل زموږ همکار غلام غوث ورغلی او دا رپورټر لیږلې دي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې دوی دا مهال د بدامنۍ د ستونزې سره مخ دي او تر ټولو اول د بدامنۍ ستونزه حل کول پکار ده. او د جمعیت علماء اسلام پیډلی مفتی سید جانان په خپل وینا کې وویل چې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د هغوی دریز واضح دی او دا رقم بریدونه هغوی د خپل سیاسي مبارزې نه نشي پشا کولی.
جمعیت علماء اسلام اولی ورځ نه دا موقفته د عمل کې مصالح جل جهت کول دا د عمل د ترې صوفي د ترې جمهوریت خلاف یو سازشتا او ابو خلق ته دا پیغام ورکوم چې جمعیت علماء اسلام کوم موقفته او کومه پالیسۍ را او کومې خبرې دي د عمل کې د جمهوریت لپاره به هغه اندلو شاندې قائمي او دایمي وي.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په خپلو سرګندونو کې وویل چې په یو منظم ډول زیاتره سیاسي ګوندونه په نخښه کولای شي او بل اړخ ته ځینې سیاسي ګوندونه د ولس سره په رابطه کې هیڅ مشکل نه لري.
سیاست
خو د خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي یو صوبایي وزیر حجی حبیب الرحمن وویل چې د بدامنۍ په اور کې شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه په نخښه کړی شوی دي او هغوی په هر یو سیاسي ګوند د بریدونو غندنه کوي. تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید وروسته دا تود بحث ترسره شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د غلام غوث رپورت اوریدئ. په دې د ابري چې په مولانا فضل الرحمن سوي تر دې وړاندې دوه ځله هم په نوموړي ځانمرګي بریدونه سوي. په دې اړه احمد چازمی د یادګون لویان جانومه د څګزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورزخ پوښتلې چې پر مولانا فضل الرحمن باندې د دا ډول بریدونو لامل څه دی. نوموړي په جواب کې وویل
د مولانا صاحب سیاست سر کې د امریکا کم خارجه تګلار ده، هغه غندلې ده، د هغه خلاف خپل دریځ دا هو د تګلارو هغه په منځني ختیځ کې دی که په افغانستان او وسیلې کې دی. بل مولانا فضل الرحمن له ډېر وخت دا خبره کوي چې عسکریت ضد تګلاره چې ده د جمعیت علما اسلام په پاکستان کې پلي کړې ده او سره په پاکستان کې د جمهوریت د پارلمان د مضبوطیا او د اساسي قانون د درناوي خبره کړې ده. نو ډېر داسې کړې چې په ملک دننه او د ملک بهر چې د دې مخالف دي او بیا چین په پاکستان کې اور پکی هم ستا. نو ډېر داسې ډلې شته چې هغه غواړي په پاکستان کې د دې سیاست مخه ونیسي او په مجموع کې یو بې ثباتي رامنځته کړي. داسې کومې ځانګړې کړې دي موږ خو استخباراتي معلومات نه لرو، نو په مشخص ډول نشو ویلای څوک کېدلی شي.
نو اڅکزی صاحب، پوښتنه مې دا ده چې دغه وسلوال چې پر مولانا صاحب یې برید کړی دی یا مخکې بریدونه پر کړي وه، دوی څه پیغام ورکول غواړي؟
دا حتمی ده چې د دوی اول حتی خدا ده چې د مولانا صاحب دا منځلارې سیاست چې دی دا خاموشه کې دا لمن د یو سي دا تشویق نشي. دویم دا چې ډېر سیاسي نظرونه دي په پاکستان کې، دوی اوسنی کم نظام یا سیستم چې دی د دې لارې بدلون نه غواړي، غواړي د دې بل نظام راولي. د ځینو خلکو میتودولوژي یو طرف ده، ځینو ته بل ډول.
اڅکزی صاحب، په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان یو سختدریزه ډله بلل کیږي یا ګڼل کیږي او د زیاترو ځانمرګو بریدونو پر دوی په غاړه اخلي. اوس ما پوښتنه ده چې جماعت علما اسلام د دوی د دغه سکرونو په ضد یا د ځانمرګو بریدونو په اړه د دوی موقف یا د دوی دریځ څه دی؟ ستاسو دریځ یعنی د جماعت علما اسلام دریځ؟
دوی خو دا پډاګه کړې ده چې په دا رنګ حملو کې د دوی هیڅ راست او حتی آن د کوټې په حملو کې په دې ځانمرګي برید کې هم دوی دا پډاګه کړې ده چې دوی په دې کې لاس نه لري. موږ خو بل لاره نه لرو چې پر چا باندې د دې الزام ولګوو، او دا خو په کار دي چارواکي دا معلومه کړي چې څنګه د استخبارات د مخه دا چا دا حمله وکړه، دا ځانمرګي برید کوونکي څوک دي او که چیرې څوک د دې طرفه غاړه اخلي دا څوک دي. نو حتمی ده چې دا د دې ځای ایالتي حکومتونو ته دا خبره متوجه کیږي چې دوی خپلې دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه مې همدغه ده چې د ځانمرګو بریدونو په اړه د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې دریځ یا موقف څه دی؟
موږ خو په پاکستان کې یو دیموکراتیک سیاست پلي کوو. موږ دا وایو چې په پاکستان کې د پارلمان او اساسي قانون ګوند مشرانو سپي لاسلیک کړی دی او موږ د متشدد سیاست په مخالفین یو. موږ د عسکریت ضد سیاست غوره کړی دی. موږ وایو چې په پاکستان کې د پاکستان دولت یو اسلامي دیموکراتیک او پرمختللی هیواد ګرځول لپاره سولې لار باید غوره شي. دا زموږ سیاست هم درڅ کوي.
دا جانو مدد څخه د مولانا فضل الرحمن ویاند چې احمد چازمی سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا
او سم خیبر پښتونخوا ته زو د خیبر پښتونخوا حکومت او نړیوالو پرمختیايي ادارو د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په صوبه کې د سو اصلاحاتو او پرمختیايي کارونو جاج واخیستلې. په غونډه کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم برخه واخیستله. د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې پرویز خټک وویل چې حکومت یې بلدیاتي انتخاباتو کول ته تیار دي، خو یوازې د انتخاباتي کمیشن لوري د ټاکنو د تاریخ اعلانولو ته انتظار کوي. په دې اړه له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
نن د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اعلی چارواکو او نړیوالې ترقیاتی ادارو یو غونډه وشوه. په دې اعلی سطحي غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په تعلیم، صحت، توانایي، مقامی حکومت او د انصاف په شوبو کې د اوجت کړې شوې اقداماتو جاج واخستې شو. خیبر پښتونخوا حکومت په یادو شوبو کې یو ایس ایډ، نړیوال بینک او یورپی یونین په شمول ځینې نورو ترقیاتی ادارو په مرسته تیر کال د یو اوږدې مودې پروګرام شروع کړی و چې مقصد یې د صوبې په مهمو شعبو کې اصلاحات راوستل وو. هم په دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې تر اوسه پورې د صوبې په مختلفو شعبو کې اوچت کړی شوي اقداماتونه مطمئنه دي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی زیاته کړه چې یو کال کې اوچت کړی شوي د اقداماتونه پس هغه ویلی شي چې په صوبه کې بدلون راغلو او نړیوالې امدادي ادارو هم زموږ په کار د اطمینان اظهار وکړو او ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته به جاری ساتي.
مونږ کوچ دا دې چې لوکل گورنمنٹ مونږ په کوم طرف مته لري او شو الیکشن کمیشن ډیټ راکې چې دا اختیارات مونږ لاندې لیول باندې بوتو او مونږ صوبایي حکومت مکمل اختیارات دې هر محکمې ضلع حکومت ورکو فنډونه ما خپل صوبې 30% ورکو هغه چې خلک خپل مسلې په خپل کور کې خپل کلو کې حل کړي او دغه سه هیلث ایجوکیشن کې مونږ ډېر ریفارم دراوستل. سرکاری اسکولوں کو میں انگلش میڈیم کا مانیٹرنگ سسٹم پہ کرا لو، استاذان اخبل اسکولوں کی حاضری شروع کا فرنیچر اور بندوبست کو.
د ترقی او منصوبہ بندے د محکمے او چارواکی ماجد رضا د دې غونډه په اړه مشال ریډیو ته اویل
نمونګه د ټولو بیرونی امداد چې سون ارګنایزیشن دی چې پاغه کې ورلد بینک دی، پاغه کې ایشین ڈیولپمنٹ بینک دی، پاغه کې یو ایس ایڈ دی، پاغه کې ڈی فائی ڈی دی، یورپین یونین دی، جائکا دا مختلف ورلد غټ ارګنایزیشن دی. نو تیسرا مونګه په دې باندې خبر اوکلی او مونگا دیتا دو ویلی چیرا دا گورنمنٹ یو پالیسی شفٹ اخلی پا دی پالیسی شفٹ کی چکم دینو تاسو مون سرا مونتا ٹکنیکل سپورٹ راکے چیرا مونگا پا خط طریقہ باندی چکم دے دا شفٹ مونگا واخلو او پا مکہ ابجیکٹیو چیرا مینیمم ریسورسی سرا مونگا مکسیمم بینیفیٹ واخلو.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې یقینا صوبه کې مسلې شته، خو د دې سره سره دوی د پرمختګ کارونه هم کړی دي. د زیاته وی
کرپشن لیول کې تاسو ګوره د کمزې تر راغی بالکل ختم شوی نه دی، خو کافی حد پورې ماشاءالله چې کم شوی دی. بل تاسو ګوره چې د پولیس ډیپارټمنټ چې هغه مخکې په کوم طریقې باندې پولیس کې ریکروټمنټ کې د کوم طریقې باندې بکی دی، په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې تاسو ګوره مانیټرینګ پراپر شروع شوی دی، باقي کې ټیچران
خیبر پختونخوا حکومت د تیر کال راسه هر درې میاشتې پس نړیوالې ترقیاتی امدادي ادارو سره یو مشترکه غونډه کوي چې پکې د خیبر پختونخوا د حکومت لاړه او چت کړې شوې د اقداماتو جاج اخیستل کیږي.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تحریک انصاف ته د وروستي ځل لپاره نوټس ورکړی چې د اکتوبر تر 1 پورې د خپل استعفاګانو تصدیق وکړي. تحریک انصاف ته مرکزی حکومت پر ضد د اگست 14 راسي احتجاج کوي او په دې لړ کې د قومي اسمبلی غړو له خپل چوکۍ استعفاګانې هم له سپیکر سره جمع کړي، خو دغه ګوند د استعفاګانو له تصدیق کولو ډډه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
او آیا صادق څوک چې د قومي اسمبلی سپیکر دی، نو هغه د تحریک انصاف ټول غړي کمو چې سلور تیز غړو خپل استعفاګانې جمع کړې وي د اگست په 28 نیټه، د هغې وروسته وخت په وخت نوټس ورکړي دي چې هغې یو په یو راشي او دغه رنګ د خپل استعفاګانو تصدیق وکړي چې آیا دا استعفاګانې په زور یا په دباو باندې خو د خلکو نه دي غوښتي شوي. نو د هغې لپاره وخت په وخت نیټه ورکړې شوې خو دا خلک حاضر نه شو. د تحریک انصاف دا موقف او دا دریض چې دا ټول با په شریک سره حاضریږي او دی وخت خپل استفادانو تصدیق کوي. خو آیا صادق بیا وایي چې نه کم آئین او قانون کې کم اصول او کم رولز دي د هغه مطابق به یو کس ځان راضي. اوس یې یو کم دیرشم اکتوبر چې کم دن هغه ختمي نوټس ورکړی چې په ماسپښین 2 بجو پورې تاسو راشي او بیا مطلب یو کس به راضي او خپل استفادانو تصدیق به کوي. که چېرې داسې ونه شو نو د هغې وروسته بیا د سپیکر سره اختیار دی آئین هغه له اختیار ورکوي چې څه فیصله هغه کول غواړي هغه وکړي. خو دا ممکن نه ده چې بغیر د تصدیق نه د یو کس د تصدیق نه بغیر هغه استفا منظور شي او هغه بیا الیکشن کمیشن ته هغه نوټیفیکیشن ولیږي او الیکشن کمیشن بیا د هغه رکنیت معطل کړي. د دې لپاره دا ضروري ده چې لاول هغې راشي او د هغې خپلې استفا تصدیق وکړي. نو دا اوس د یو کم دیرشم اکتوبر وخت یې ولا ورکړی دی چې راشي کني د هغې وروسته بیا سپیکر خپل فیصله ښکاره کوي.
ریاض موسخیلو چې د تحریک انصاف د سپیکر لخوا ځخه کوم استفاګانی د تحریک انصاف لخوا ورکړل شوی سپیکر واغوته تر یو دیرشم نیټې پورې وروستی وخت ورکړی دی چې راسي او د دې تصدیق وکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غیر په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاکم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاکم یو لس پجی.
اوس هم په شمسی توانایی د چلیدونکو رکشه په اړه ریپورت. د خیبر پښتونخوا څلورو پښتنو زده کوونکو یو داسې رکشه جوړه کړې ده چې په لمر یا شمسی توانایی چلی شي. دوی وایي د زیاتېدونکو الودګۍ یا هوا د چټلتیا له وجې دغسې یوې رکشه جوړولو پروژه پیل کړه. په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان له دغو ځوانانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې را لېږلې.
حیاتآباد سیکاس پوهنتون کې سلور د کونکو محمد زیشان، موسا خان، محمود الحسن چې د چرسدی دي او وسیم خان اپریدی د باړې د خپل استاد انجینر محمد هلال په مشرۍ کې دغه د نور نه چلیدونکې رکشا جوړه کړې ده چې وسره مالی مرستې د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي محکمې کړې وي او دوی وایي چې په شپږو میاشتو کې دوی دا تیار کړې ده. د دې پروجیکټ مشر کونکي پروفیسر انجینر محمد هلال خان وایي چې دې رکشې ته نه د تیلو او نه د ګیز ضرورت شته بلکې د نور او یا بجلی په چارج باندې دا ګرځي.
دا چې زموږ یو پروجیکټ دی سولر پاورډ آټو رکشا دا د نور نه خپل توانایي خلی د نور نه چې کومه الکتریسټي داغه جنریټ کوي او د هغه کرنٹ باندې موږ دا رکشا ډرایو کوو. په دې کې تاسو ګرځي دا سولر پینل لګیدلې دی بیټریز چې سټوریج سیستم دی پکې او الکتریک موټرز دی پکې. سولر پینل د نور نه الکتریسټي جنریټ کی او هغه الکتریک کرنٹ موږ په بیټریز کې سٹور کوو. دا بیټری سریم کرنٹ ورکوي الکتریک موټر ته او په هغه باندې موږ بیا دا رکشا ران کوو.
دغه رکشا جوړون کې د کون کې انجینیر محمد زیشان واحد مشال لیډو توای چې 300 کیلوګرام پورې وزن دا وړل شي او تر 2 غنټو پورې سفر هم کولی شي.
جیدا چې کم دی 4 کسان وړي شي مطلب 300 کیلو پورې وزن دا وړي شي. سپیډ چې کم دی 40 کیلومتر پر اور سره دی سلور کسانو سره تلی شي. جیدا اوس په دې کې چې اوس کم لوډ یې لکه درې کسان به ګناستي نو دی بیا 7-8 غنټو پورې هم ګرځې دی شو. کله سلور کسان دی کې نه موټر شو کې بیا کرنٹ زیات را کوي نو دی چې کم دی نو بیا 5-6 غنټو پورې هم ګرځې دی شي. کیس لگا اس چا بارہ نی وریز وی او دا یو کس کور نہ چارج کی یو پی ایس پشان نہ 3 گھنٹو کی چارج کی گی بیا جدا باڈی چکم دا عام رکشے نہ دا من دا انٹرنیٹ نہ ڈیزائن اس تو چونکہ دا سر رکشے پچھانے کی چلی گی الیکٹریکل چکم دی.
بلز دا کون کی انجینئر موسی خان وای چ پی خور کے زیاد دا گاڑو شور دا ہوا آلو دگے مخ پ زیات دو گرمے لوجی دوی پدی سوچ مجبور کڑل چ دا سیو کار وکڑو چ نئے آواز عام اولستا بلکہ حکومت تا او دوی گیر چا پیرا ماحول تہ ہم گٹا ترلا سشی
پشاور کم قتل چ
رکشے پر سڑک پانی گرز دی تو ڈیر پولوشن کاز کی اور ڈیر شور کاز کی نا زمگا اسٹوڈنٹ دا سوچو کہ چبئی دے پر حل پکار دے بیا منگا دیر پر دا حل سوچو کہ چبئی دا نور روزانہ رکھی جا دینا فائدہ غسل غوڑ نو بیا دا سولر رکشے منگا دی بارے کے سوچو کہ حکومت وی یا پرائیویٹ آرگنائزیشن وی سو کم یا کوئی منگتا کٹا پیما بندا وی نو منگا انشاءاللہ سونا رکشی وی سونا ڈیر تعداد کی منگا تیاروی ہو چبئی پہ خبر تو فائدہ رسی
تا رکشا جوڑا ان کے زوانان انجینئرن وای کہ حکومت یا غیر سرکاری تنظیم چ پدی لڑکے کار کوي او غواړي نو دوی په غټه کچه دا غوي په سرپرستۍ کې دنور نه چلیدونکو دغه رکشې جوړول شي په خو د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي او انفارمیشن ټکنالوژي محکمې او چارواکي انجینر انعام خان مشال لیډو ته ول چې دوی راتلونکو کې هم د زده کوونکو دغه رنګ غټور پروجیکټونو لپاره مالی مرستو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری او په دوه منیمای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لرو، ځکه چې دا خبري غړي ده په دې کې د یوکرين، افغانستان او قبایلي سیمو په اړه ریپورټونه دي. خو دولسنې مې بجې سوي دي، اسرار مومند به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي دې ولایت ته د ورکړه شو زرګونو وزستانانو ماشومانو لپاره یې شپېته ګرځنده سکولونه جوړ کړي دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی پر مشال ډوته ویل چې د ښوونځیو ښوونکي هم په خپل د کډوالو له منځه ټاکلي او د قومي مشرانو په مشوره یې په یادو ښوونځیو کې د پاکستاني نصاب د ښودلو اجازه ورکړې ده. په کوټه کې د لټون په عملیاتو کې تر شلو زیات شکمن کسان نیول شوي دي. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال ډوته ویل دي په دغه ښار کې د زیارت د ورځې تر خونړۍ پیښو وروسته یې پرون د جمعې له ورځې راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې چھنیز عملیات پیل کړي دي. د پولیسو په خبره په دغه عملیاتو کې له پولیسو سره ملیشه ځواکونه هم دي. د خبر پښتونخوا ځنو سیاسي ګوندونو تور لګولې چې وسلوال ډلې په سیاست ورننوتی او هغه ګوندونه سیاست کولو ته نه پرېږدي کوم چې د سغدریزی او تشدد خلاف دی. پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال د عوامي شلګون غړي سردار حسین بابک ویل که یو خوا وسلوال ځینې سیاسي ګوندونه په نښه کوي نو بل خوا بیا ځینې سیاسي ګوندونه له ولس سره په رابطه کولو کې هیڅ مشکل نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې نړیوالو مرستندویو ادارو ورسره ژمنه کړې چې د حکومت سره به خپلې مرستې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی فرید خټک په مشرۍ د حکومتي چارواکو او د نړیوالو مرستندویو ادارو د استادو ترمنځ له غونډې وروسته فرید خټک دغه څرګندونې له مشال لو سره په خبرو کې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو حتمي نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی مشال لو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولایتي شوراګانو د بریالي شو کاندیدانو لیست څه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته یې اوس اعلانوي. او د چین په سینکیانګ لرې پرته سیمه کې د کان د نړېدو له کبله شپاړس مزدوران وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د ډبرو سکرو کان د نړېدو په پیښه کې یولس نور کارکوونکي جوبل شوي دي.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیز یې درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
جنگ ورس پاڼې نن خپلې ادارې کې د کویټ په نام نه او تر هغه په کاروایانو لیک کړی دی او وایي چې تیر ورس په مولانا فضل الرحمن د خودکش حملې په ګډون د ډزو پیښو کې سوار لستن مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په مولانا فضل الرحمن صادق شهید ګراوند کې هغه وخت حمله وشوه کله چې دې د جلسې نه واپس روان وو. دې دوران دوه تن مړه او دوه دیرش جوبل شو. هم په دغه ورځ هزار گجنۍ او کرانی روډ باندې پر لپسې دوه حملو کې نه تن مړه او جوبل شو. کمبرانی روډ باندې د ایف سی په گاڑی حمله کې درې لاروی مړه او سوارلس جوبل شو. د ادارې په وینا چې په کویټه کې په یو ورځ دومره حملو نه دا خبره ثابتېږي چې وسلوال او ترهګر بیا منظم کیږي او دوی د حملو توان هم لري. د کوم د ختمولو لپاره به چې قانون نافذ کوونکي او استخباراتي ادارو له موثر اقدامات کول وي چې یو خو د دوی په خپلو کې رابطې پرېکړې شي بیا به هر ملکونو سره هم د رابطو مخه ونیولې شي او د حملو منصوبه بندي نا اول باید چې د دوی خلاف کاروایی اوشي او سره ورسره به د ټولو ډلو عالمانو لا هم خپل کردار تر سره کول پکار وي چې داسې خیالات مسترد کړی شي چې پکې د بل ډلې غړو ته کافر یا واجب القتل ویل کیږي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف ته ناهلې د مقدمې اورېدنې په مهال ویلي دي چې د صادق او امین په اوصافو پوره خدونکې کس ته اسمبلی غړې جوړې دی شي. ادارې وړاندې لیکي که وکتې شي او د سپریم کورټ د دې خبرې په رڼا کې د پاکستان د اسمبلو غړو کردار باندې نظر تیر کړی شي نو یو تن به هم د اسمبلی غړې جوړ نه شي. ادارې زیاتوي چې دلته دا رواج دی، هر خبره او هر کار به د دروغو نه شروع کیږي او دا یو تریخ حقیقت هم دی او که چېرې رښتیا په دې خبره عمل وکړی شو نو اسمبلو ته د راتلونکو خلکو شمېره به ډېره کمه پاتې شي. ادارې اخري کې وایي باید چې د صادق او امین معیار صرف د اسمبلو د غړو لپاره ونه ټاکل شي بلکې د ججانو سرکاري ملازمینو نه واخله تر دا هر پاکستانی وګړي پورې دا وغځولی شي ځکه چې رښتینی معاشرې په نړۍ کې د ترقۍ بام ته رسیدلی دي. فرانس پریس خبری ایجنس په یو رپورٹ کې یو پاکستانی خبریالی اسما شیرازی ته د ورکل سوی جایزه او دغه د وینا په اړه لیکنه کړې ده. نوموړي ته دا جایزه پر زړور او پر اصول ولاړ خبریالی ورکل سوی ده. بل پلو فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د اوسني حکومت د جوړېدو په اړه لیکنه کړې ده. مقاله لیکي چې آیا په دې هیواد کې خو سیاسي جوړجاړي لپاره له اساسي قانونه سرغړونه نه ده سوی؟ بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي پاکستانی خبریالی او دا یو ټی وی چینل دا یو نامتو خبرونی قربنی اسما شیرازی د جمعې په ورځ د 2014 کال د پیټر میکلر ایوارډ ترلاسه کړ. ایجنس لیکي دا جایزه هر کال د نړۍ خبریالانو ته په مشکلو حالاتو کې د هغوی پر زړور او پر اصول ولاړ خبریالی په بدل کې ورکول کیږي. اسما شیرازی د پاکستان هغه لومړی خبریال ده چې په امریکا کې د پیټر میکلر دا جایزه ترلاسه کړې ده. نوموړي د یادې جایزې له اخیستلو وروسته ویلي چې په پاکستان کې پر خبریالانو لا هم ډیر ظلم او زیاتی کیږي. اسما شیرازی ویلي چې که څه هم یادې جایزې د دې حوصله زیاته کړې ده خو د دې په وینا پاکستان لا هم په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. اسما شیرازی ترلاسه کړې جایزه هغو کسانو ته ډالۍ کړې ده چې د دې په وینا په پاکستان کې د خبریالۍ په مسلک کې د خپل هدف لپاره ځانونه قربان کړي دي. فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې آیا د سیاسي جوړجاړي لپاره خو له سیاسي قانونه سرغړونه نه ده سوې. مقاله لیکي په دې اړه بحث نه کیږي چې په افغانستان کې رامنځته شوی نوی انتظام د دې هیواد له اساسي قانون سره سم دی او کنه. مجله زیاتوي دا خبره د پوهېدو نه ده چې ګواکې دا هیواد په ډیر لوی سیاسي کړکیچ کې وو نو ځکه سیاسي پرمختګ تر نور هر څه مهم وبلل سو. فارن پالیسی زیاتوي دوو کاندیدانو چې څنګه په ګډه حکومت سره جوړ کړ دا د افغانستان په اساسي قانون کې نسته او دا د خلکو د خوشي برعکس کار دی. مقاله پر مخ لیکي د دې حکومت په ترڅ کې د نوي اجرایوي رئیس د چوکۍ د رامنځته کولو لپاره پارلمان او عدلیه ته هم څرول ورنکړل سو. د افغانستان له اساسي قانون سره سم د ټولو لویو انتظامی او عدالتي چوکیو د ډکولو لپاره له پارلمان څخه د باور رای اخیستل اړین ده. د بیلګې په توګه که د هیواد یو مرستیال ولسمشر استعفا کوي او یا مري نو به د هغه د ځای ناستې ټاکلو لپاره له پارلمانه منظوري اخیستل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې چې د ایبولا ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د خپلو مالي مرستو کچه لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په نږدې راتلونکي کې به د ایبولا په ضد د واکسین ازمویل د افریقا په لویدیځ کې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیز کې د ایبولا د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالی مرستې کچه 1 میلیارد یورو ته اوچته کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمان وان رامپوی په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په دوهمه ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د دې نوې مالی مرستې خبر ورکړ. لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د ایبولا د واکسین ازمیل د افریقا په لویدیز کې پیل کړي. ټاکل شوی چې د 2015 کال تر نیمایي پورې د دې کمپاین په ترڅ کې سلګونه زره کسان واکسین شي. خو ډبلیو ایچ او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې آیا دا واکسین به د دې خطرناکې ناروغۍ په وړاندې ګټور وي کنه. د ډبلیو ایچ او یوې ویاندې ډاکټرې ماری پولیکینی پرون وویل چې د دې واکسین دوه ډولونه اغیزمن ثابت شي، امکان لري چې په راتلونکي کال کې پر میلیونونو کسانو تطبیق شي. د ایبولا د واکسین د دوه پرمختللو ډولونو ازمیل لا دمخه پیل شوې دي. ایبولا ناروغي تر اوسه 4800 کسان وژلي دي. مالی د لویدیز افریقا شپږم هیواد دی چې پراونه ونې کې د ایبولا ناروغي د خپراوي راپور ورکړ. په همدې حال کې یو امریکایي ډاکټر چې په لویدیز افریقا کې په ایبولا د اخته ناروغانو له علاج وروسته نیویارک ته ستون شوی، په همدې ناروغۍ اخته بلل شوی دی. دا په نیویارک کې لومړنی کس دی چې په ایبولا ناروغۍ اخته تشخیصیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د میرلند ایالت یو اوسیدونکې نرسه چې په ټکساس ایالت کې په دې ناروغۍ د یو اخته ناروغ د علاج پر مهال د ایبولا ناروغۍ ویروس اخیستی و روغه شوې ده.
احمد تکلو اوس هم د یوکرين په اړه رپورت ټاکل شوی ده چې په یوکرين کې د هیواد پارلماني انتخابات سباله یعنی د اکتوبر په 16 نیټه ترسره شي. ملګرو ملتونو امریکا د یوکرين له ټولو وګړو غوښتي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
امریکا د اوکرين لټول وګړو څخه د کریمیا او هغو سیمو د اوسیدونکو په شمول چې د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد پر اطلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د جین ساکی دا انتخابات د اوکرين لپاره یو بل مهم پړاو بولی. ساکی وویل امریکا په پدې ټاکنو کې هر ډول لاسوهنی په سخته وغندي. ساکی وویل
د یونایټډ سټیټس سټاندز ریډي ټو ورک
واشنگټن تیار دی چې د اوکرين له نوي پارلمان سره د اداري فساد پر ضد او د دې هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د سولې حل لپاره د هیواد سره کار وکړي. د اوکرين په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې روسي پلوه جلاغشتونکو پریکړه کړې ده چې د نومبر په میاشت کې به خپل جلا انتخابات ترسره کړي. خو ساکی وایي یوازینی قانوني ټاکنې هغه دي چې په اوکرين کې د اکتوبر په 16 کېږي. ساکی زیاته
کړه
موږ د اوکرين د حکومت ستاینه کوو چې د ټولو خلکو لپاره خپلواک او منصفانه انتخابات ترسره کوي او له چارواکو او سیاسي ګوندونو څخه تمه لرو چې د انتخاباتو د نړیوال ډیموکراتیک قانون سره سم د ټاکنو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې په اوکرين کې د نننه اوس مهال 4,10,000 کس به کور سوي دي. د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې لشتر لږه 3,00,080 خلکو په روسیه کې د مهاجر په حیث د نوم ثبتول غوښتنه کړې ده. نور شپږ سوه خلکو له اروپایي اتحاد او 5,01,000 له بلاروس څخه د پناه غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو له ټولو اوکرانیانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد پر اطلنټیک پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. د لومړی رایو د شمیر لمخې د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو له 30% رایو سره تر ټولو مخکې دي.
ملالی بشیر چې د یوکرين د انتخاباتو په اړه رپورت راکولې. اوس پاکستان ته. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې په زیات شمیر کې خبري اعلان وژل شوی دي. د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د مرګ غوښتنه تر لاسه کولو وروسته یو شمیر خبري اعلان دي تړسبي چې هیواد پرېشتي. په پاکستان کې پښتنو خبري اعلان ته د ورپېښو ستونزو د هغو د پایلو په اړه احمد شاه اعظمي دا رپورت جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
دا خبريالانو د جغورنی د نړیوال کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1,080 خبريالان وژل شوی چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاس ورکړي او 45 یې بیا د جلا وطني ژوند تیروي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبريالان یا خو پکې وژل شوی یا هیواد پرېښودلو ته اړ کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبريال نور بادشاه یوسفزی چې په کراچي کې له یو ورځپاڼې جامبا سره کار کاوه د څو میاشتو راهیسې هیواد پریشي او ترکیه ته ځان رسول دي. نوموړی وای د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ غوښنه ورته کېدل چې بل اخره هیواد پریښودلو ته اړ شو.
د یو کال نه چې د طالبانو لخوا چې په کراچي کې په ډیر ګون شمیر کې دي د هغې لخوا ماته په موبایل خوم د رقیمې نو شوې د هغې خوا ماته خطونه هم راغلي دي او تر دې چې څو څو ځای مانې ما کتلي هم دي چې زما خوا ته راغلي دي خو مکورته نه ده میلاو شوې. نو بیا ما سوچ کولو چې یاره دلته کې خو پاتې کېدل نور زما لپاره ښه نه دي.
پر دې سربیره په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې یې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان پرېښودی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې دې ته اړ سو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته استون سي.
یا د جنو محکوم او غریب او کومو ژغ پورته کې تاسو موږ د پالیسي خلاف د بلوچستان ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دا ستونزه ما ګوډيري وڅېړلې په کوم ډول د داخله ګم باندې وژغول دا واچ کوم خیال دې زما لپاره دغه شی.
په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبريالانو یو شمیر اتحادیه جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځین خبريالان ولي ل خپل اتحادیو یا امنیتی ادارو سره د خپل ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. نور بادشاه یوسف سی وای په دې کار سره ستونزه نور هم لوی سي.
ما خپل مسله له هیڅ سره خو نه شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخ کې د خبريالانو پته و چې کم خبريال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړي داغه مسله لکه میدو په ځای نور کوم زیاتیږي داغه ایس مدد نشي کولای که زیات کم خبريال کنځي لا هغه مدد کوي نور او دې په روډ باندې مذاکره وکړي کنه کوم پولیس ته وایي نو هغه د بیا ځان نو وایي سبا را شبل او ورځ راشه بل دا چې ما بیا نور کوم یره ظاهره ولکه زه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغه سره به زما خبر نور کوم خطرناک شي نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوم او لا غزین راغلی يم.
د ریپورتنګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبريالي په نامه د کتاب لیکوال او د پاکستاني رسنۍ شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو دولس کلون راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبريالان وژل سوی دي. دا چې دا خبريالان د چا لخوا وژل کیږي نو موري په جواب کې وای
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowdan de dalake workun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbe ra siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved.
یو شمیر ځپلسیبي خبريالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د نننه د خبريالانو اتحادیو څډول اغیزناک رول نه دی لوبولي. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د خبريالانو د ستونزو په هواري کې څډول مرسته کړې ده؟ په امریکا کې مېش د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د جنوبي آسیا مشر باب ډیتسوای په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبري کړې دي خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه درلودلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې لکه بلې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې لخوا له ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره تنظیم وکړي.
په پاکستان کې په داسې وخت کې ځینې خبريالان لستون سره مخامخ دي چې دغه هیواد رسنۍ سره ویشل شوی او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي.
د خبريالانو د ستونزو په اړه او د هیواد پرېښودلو ته مجبورۍ په اړه ریپورت موریدی د احمد شاه اعظمی. د خبر ایجنسی په تیراو باړه کې د اکتوبر د 14 نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبرون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. پولیټیکل چارواکي وایي د تیراو باړې څخه د بدامنۍ او فوجي عملیاتو لامل تر اوسه اورګزو خبر ایجنسی په بیلابیلو لارو باندې شاوخوا 3000 کورنۍ په شور تر رسیدلې دي. د جګړه کډوال د څومره ستونزو سره مخامخ دي او کوم ډول اسانتیاوي ورته برابرې شوي دي؟ فرهاد شینواری په دې اړه ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د کنټرول روم نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تر اوسه دغه سیمونه خواوشه 3000 کورنۍ په خبر ته کډه شوې دي او دغه خلک د ورغزو ایجنسی علي مسجد لالا کندو بټتل او پښتخر په لار باندې په خبر ته ځانونه رسوي. د تیرانا بیکور شوه یو تن وارث پرې دی په تیرا باړه کې د موجوده حالات وستون زو په حق له مشال ریډیو ته وای
او بس وسه
ناروغ لو کو خیر کم پانه وخت را وته ملک خپل پاکم تین تیر نشول وس ولته بمبوري شروع شول وس د شای چې دلته روغ لو دلته بمبوري شروع شو اوس کوړه په خبر لا روان نو وس مال چې مخفل زنی غټول خلکو له دوی چې سول ته کم کو بل بل شو دلته مو پانه نشته دلته مو عزت نشته دلته مو خدمت نشته دلته مو پختنه نه کیږي خو بس بمبر سوي او زخمی دی و مړی دی بچی رړ او پلور مریو چې پلور رړ خزم مریو چې خزر رړ مې په تیر مریو نو مت شي په دا بو
د شپېتو کالو یو مشر عبدالرحمن پردی هم د تیرا کاخیلو نه بې کوره شوی دی او وای
ټوله دنیا وړستر ټول راووتل او گاډی مو په 2000 روپۍ گاډی راونیو کورونه اوس وځول په چې کوم د نور خلک ته بس نن چا چای څخلی نه ونه چا څه شي نه کړه اوس ما دلته کې نوستیو نو زوی نشته زه د دومره تکلیف سره مخ شوم چې نه هر شهر نه پاتې مې څه په روړې نه د کوم مالته مې د کوم نه کوم هغه مې پرخه
د باډي او تیرا پولیټیکل تحصیلدار خالد خان وای چې دوی دغه کډوالو د پاره د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای په مرسته د باډي او پیښور په پوله باندې دوه مرکزونه جوړ کړي دي خو یوازې هغه خلک به رجسټر کوي چې د مخکنی رجسټریشن نه وي شوی دا ځکه چې په دې کې ځنې بې کوره شوي خلک سمو د مخکې په خپل خوخه تیرا او باډي ته تللي وو او اوس بیا بې کوره شول چې دا دوه ځل رجسټر نشي په دې حکله نوموړي زیاته کړه
خپل ریکارډ چیک کی چیرې دا خو ډبلنګ پکین دی شو یو مرکز چې دې باډې تحصیل دی چې باډې تحصیل باندې کوم کډې راوځي د شیخانو په پل باندې نو هغه ته دا شین سہولتونه ملاوي خوراکي مواد او کومې پیسې د ترانسپورټ او دا یو بل لاندې پوینټ ته دشتخره کې هغه چې د حکومتونو حکومت چارواکو سره د مشرانو سره دا غشو دا اپرو شو دا پوینټ بیا بدلته دی لښ کېږي تحصیل ته د دې طرف نه د سیټل نه تلل پابندي ده د هغه طرفه چې کومې کډې را روانې دي هغو باندې پابندي نشته په شیخانو باندې مونږ دا اوس دې راشي دې طرف ته
یا د دې ویش د خیبر جنسۍ په تیرا او باډه کې د تیرو 15 کالو راهیسې په بیا بیا پوځي عملیات شوي دي خو د رواني میاشتې د 14 نیټې نه دلته د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسۍ
هلته د مومند ایجنسۍ د غلنې څخه تر محمد ګټه پورې د اصلي سړک پراخولو سمولو کار روان دي چې په کې تر 50 زیات پلونه به جوړ شي په دې کې د نحقی د کنداو سورنګ هم وحل شامل دي ځای خلک او چارواکي د سړک جوړېدو وروسته به خلکو ته بیلابیلې ګټې ورسې شي شانواز سرګزی ریپورت ته وغوښتو
په محمود ایجنسۍ کې د غلنې نتر د محمد ګټ پورې د لوی سړک ارتواله او د بیا ودانې سره سره د ناقې د لوی کنډو سورنګ باندې ځای ولس او د کاروباریانو پوینه هغوی ته ډېره ګټه ورکړي په دې سړک د 500 نه زیات واړه لوی پلونه هم جوړیږي چې د بارانونو په موسم کې به پرې هم ګاډي روان وي او د ناقې د کنډو د سوري کولو له وجې به عمومي ټرافیک نیم سات ولې د ماربلو د ګاډو 2 ساعت مزل هم کم شي د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله نمې پوښتل چې د سړک جوړواله به د ماربلو صنعت ته څومره ګټه ورکړي
ماربلو ګاډي روان شي دلته موږ ته زور وکړي او ګاډي راشي احبه یو ذره راشي یو به د ډیزلو خرچه کم شي یو به کرایانې کم شي بل بل ګاډو د ګاډو پیداوار زیات شي ګاډي به ډېر راځي سامي به ډېر راځي
د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میر افضل مومند وویل چې وړاندې به هغوی دا مزل ډېرې په تکلیف سره کولې او د سرک د جوړوالي له وجې د هغوی تعلیم صحت او روزګار هم ډېر ښه شي
موږ د مومند نه چې د باجوړ او د دیر او د سوات او حتی د افغانستان د خلکو خپل شي دا سره خو ټینګ د پښتونخوا نه د محمد ګټ پورې دی خو چې دا د غنالۍ نه دی چې غونډې د فکر خلاف پورې دا غارنګ شي
ملک ګلشا صفید لکړ وسیدونکې دی او هغه وویل چې حکومت ته باید په سرک د بیا ودانې کار تیز کړي
موږ په خبر ته بیا نو هغه مری چې موږ نه جوړ یم چې په خبر ته موږ ورته هغه مکمل خراب شوی ختم شوی دا ډیره یو د پیدا من خبره ده د بناقي د سورنګ د کټکولو خبره ده ناقي غرد علاقي خلکو ته ډیر لوی تکلیف ده دا زموږ قوم یو خوانه یو درینه مطالبه ده
نو د دې سرک د جوړونې وروسته به کوم قسمه روزګارونه ډیر خشي اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ اپر محمود جنسی زیشان عبد الله نامي دغه پښتنه وکړه
کاروبار به مور سره کیږي په دې چې د روډ کو کمیونیکیشن یو ذریعہ ده نو چې روډ خشي د تجارت زیارت ماربل نه علاوه دلته لګره روډونو کې بازارونه به خشي ندی سره نور مارش په خلکو ته پروایل شي
د یک وڼ تر دغلنې پورلوي سړک په تیرو 2 کلونو کې اوس د تګ را تګ لپاره مکمل شوی دی او د غلنې نه تر د محمدګټ پوری د سرک او د ناقې د کندو د سوري لپاره درې کلونه وخت مقرر شوی چې په هغه هم کارونه روان دي او ممکنه ده چې را روان دوه کلونو کې دغه سرک هم جوړ کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
او سم افغانستان څخه د افغانستان کرکټ بورډ په متحده عرب اماراتو کې د افغان لوبغاړو د روزنیز کیمپ غړي او د متحده عرب اماراتو او نیوزیلینډ الف ټیم پر وړاندې د سیالیو لپاره 19 کسیزه ملي لوبډله پرون اعلان کړه. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د افغانستان کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه کړې. راځي ورته غوښتو.
در ورته اکثر دی ځوانان د مینوال د کرکټ بورډ لکه شرف الدین شرف شو، همداسي نصر جمال غوندي ځوانان شو، او په جاوید احمدی شو، او تر ټولو زیات چې خلکو زیات ورته لیوالتیا او سهمی حسن دې ته لوبډلې ترڅنګ شوې ده. دې ترڅنګ عزت دولت زی هم دا به داسې هم دي چې موږ دوه میاشتې مخکې دي هندوستان ته تقریبا د یوې نیمې میاشتې تداوینه وروسته دې الحمدلله دواړه ډېر روغ رمټ راستانه شول. ان شاء الله دا د ملي لوبډلې په صفونو کې ځای لري، یعنی یو ډېر مخلطه لوبډله ده چې د ځوانانو لوبغاړو ترڅنګ نن پخواني د ملي اتلان او همداسې ما چې مخکې ته اشاره وکړه حمید حسن او ځینې تیسو په چونکې چې دا یو کال را په دې خوا په ملي لوبډلې کې کمبوت احساسېدو، دا به هم د ملي لوبډلې برخه وي.
د کرکټ نړیوال جام یو ډیره مهمه پیښه ده، د دې لپاره فکر کوي چې دا د افغانستان د کرکټ لوبډله په خطر کې نه چوي چې دوه تازه روغ شوي لوبغاړي او پاتې ځوانان لوبه وکړي؟
موږ ټول هغه آباد یو څه څېړلي دي، یعنې موږ احتیاطي توپو توپ اچوونکي هم لرو لکه آفتاب عالم ده، همدارنګه موږ یو بل ځوان تکړه توپ اچوونکی ملک هم چې د دولس کلونو ځوانانو نه تازه ملي ټیم ته لاره پیدا کړې ده. او باید هېره نه کړو د هغه ځوان لوبغاړی دی چې د پاکستان سره چې کله موږ لوبه وکړه د هغو پر خلاف شپږ لوبغاړي د دې ټیم د لسلو څخه شپږ یوازې ته په خپل ځان وسوځول، هغه هم د احتیاطي لوبډلو یا لوبغاړو په صفت له دوی سره شتون لري. یعنې موږ ټول آباد ورته څېړلي دي که چېرته حمید حسن او یا په دې امتحاني لوبو کې چې اګرچې دا بین المللي لوبې دي د متحده عرب امارات سره او د نیوزیلینډ سره، که چېرته دوی 100% آماده نه وي نو د هغه په ځای بیا دا احتیاطي لوبغاړي دي ملک او همدارنګه آفتاب عالم تازه دي غوځای نیسي.
د دغه لوبو لپاره چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس متحده عربی اماراتو ته روانه ده، او په دې کې په نظر کې ده چې په خپل د متحده عربی اماراتو او نیوزیلند له ټیمونو سره به لوبه کوي، د دې لپاره څه پلان شته او څومره مهمه دي د افغانستان لپاره د دې ګټل یا بایلل؟
دا څلور د متحده عرب امارات سره سولې دي، دا بین المللي ارزښت لري. دا په دې معنی چې متحده عرب امارات هم د جامع جهاني برخه ده، هغه به هم د جامع جهاني په ورته کې سم کال کې لوبي د لومړي ځل لپاره دي. البته دا د هم ځل د خلاره او پیدا کړی ده، دا بین المللي لوبي دي او چې د دې په ګروپ کې دي. خو د دې تماتي او کول خاص ارزښت په دې لري چې نوموړي لوبي په مغه وشتن زوینو کې کیږي چېرته چې خاورې د استرالیا او نیوزیلند نه راوړل شوی ده، یعنی دا په جی سي یو میدان دی چې خاورې د استرالیا او نیوزیلند نه راوړل شوی، شرایط یې ډېر مغه ته ورته دي. د دې کسانو بایلل د دې ترڅنګ چې موږ په درجه بندي کې د یو څو رول ولري، ان شاء الله دا د موږ یو له سم مقام به لا زیات راکوي کړي. خو د دې کتل هغه تخنیکي اړخ دا دی چې موږ ته به یو ښه امیدواري راکړي، که چې الحمدلله موږ ډېر پر امیده یو دا اوسې لوبډله د نیوزیلند او استرالیا بیرته راغلې ده. ټولې لوبې د اخري لوبې سر په سر ګټلې دي چې نه یوازې موږ بلکې نړیوالې هم امیدوار کړي دي چې افغانستان به انشاءالله د خو زیرو سره دروازه په جامع جهاني کې لوبېږي. او نیوزیلند خو تاسو معلومه ده بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی، یو ته ماته ورکول به د موږ هغه انفرادي او اجتماعي د ټیم په سطح کې کوم ځای سازي پروګرامونه شوي دي، هغه به د هغو ارزونه به وشي. نو انشاءالله د تخنیک له نظره او د درجه بندي دواړو له نظره ډېرې مهمې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نور احمد مراد اسلامت تکل سره خبري کولې. د افغانستان ننګرهار کې د فوټبال د لیگ ټیمونو ترمنځ خزانه ټورنمنت پای ته ورسېدی. د ټورنمنت پای له لوبه وسوه چې تفصیل راته باز احمد عابد راکوي.
د فوټبال د خزانی سیالۍ او دغه لوبي چې سمو د وړاندې د جلال آباد ښار د لیگ یا لوړو لسو ټیمونو ترمنځ د ننګرهار د فوټبال پدراسون له لوري پیل شوی وي، د تیری جمعې په ورځ پای ته ورسېدی. د ټورنمنت په لوبه د ننګرهار کلب او پیداګوژي ټیمونو ترمنځ وشوه چې د پیداګوژي ټیم په دې وتوانېدو چې د یو ګول په وهلو سره د خزاني ټورنمنت کپ ترلاسه کړي. په دې اړه د ننګرهار د فوټبال د پدراسون مشر شاهد الله اوپا د ټورنمنت په آخر کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لس ټیمونو په مینځ کې لوبې وي. دغه اخرنۍ لوبه د پیداکوژي او د ننګرهار کلب ټیمونو ترمنځ فاینل لوبه وه. پیداکوژي ټیم اول مقام لاسته راوړل، د یو ګول په مقابل دغه لوبه پای ته ورسېدله.
په دغه ټورنمنټ کې یو تن لوبغاړي شفیق الله ایوبی ته چې د ننګرهار کلب د ټیم غړی و د غوره ګول وهونکي کپ هم ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د غوره ګول وهونکي مډال ماته راکړه، په مسابقو کې مې ګول وهلو او د خزانې د ټورنمنټ غوره ګول وهونکي زه شلم او په دې مسابقو کې موږ دویم مقام هم ترلاسه کړ.
د پایلو به دغه سیالۍ ته په سلګونو تنو نندارچیان هم ورغلي ول. یو تن چې اوږده کلونه یې د فوټبال لوبه کړي او اوس یې نندارې ته راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ځوانان ورزش کولو ته راوبلل.
زه عزت الله قاطی، ما تقریبا دیرش کاله فوټبال کړی دی، ورزش مې کړی دی، پنځه څلوېښت کلو پورې عمر دی. زه حتی داسې ګمان کوم چې زه په خپله په لوبه کې داخل شم، شاید ډېر ځوانانو څخه ښه لوبه وکم. دا ټول د ورزش برکت دی. هغه ځوانان چې خپل وخت بې ځایه تېروي، هغوی ته زما غږ دی چې دی شي ورزش وکړي، تر څو شکلی چې یو سالم شخص جامع ته وړاندې کړو.
د فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایت لرلو چې د خو لوبغاړو په لرلو سره هم د ننګرهار د فوټبال فدراسیون په دې نه دی توانېدلې چې ملي ټیم ته ترینه لوبغاړي غوره شي. خو د ننګرهار د فوټبال فدراسیون مشر شاهد الله اوپا وایي چې سکال به په دې وتوانېږي چې ملي ټیم ته څو تنه لوبغاړي ور وپیژني.
انشاءالله زه خپل بازیکنانو ته اطمینان ورکوم چې زمونږ د ننګرهار نه ملي ټیم ته هلکان انتخاب شوي. په زمین کې هر هغه څوک چې خپل شایستګي وښيي، خپل ځان وښيي، هغه نه ستې ته ضرورت لري نه بلته، هغه به انشاءالله خپل د افغانستان ملي ټیم په لوبډالې ته انتخابيږي.
یاد دی وی چې د ټول افغانستان په کچه ننګرهار د فوټبال د لیگ ټیمونو په دریم مقام کې ځای لري، خو تر اوسه پورې د افغانستان په ملي ټیم کې یو تن هم د ننګرهار څخه نه دی اخیستل شوی. د پدراسون چارواکي وایي چې سکال به د فوټبال په ولایتي سیالیو کې هڅه وکړي چې د وړتیا په بنیاد یو شمېر ځوان لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژني. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.